درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لیا مهربانه را پس ترنامه سلامونه لیکي هېرمې مې د نن ورځې کونکو هیله د چیروغ او جوړو سي وخت په موتر دې مهاله شته سوي د نن ورځې کونکو بیا هم د اووم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته تستور ته شرغلستایم. هېره د چینن ورځ هم د سره د لوست راخدني شي بو ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع نه هم لوست دی چې د افغانستان اساطیر تاریخ زموږ موضوع ده. تاسو په کتاب کې یو شتمه او دوه شتمه پاڼه ده. د تل په څیر بیا هم هیله کوم د نن ورځې کونکو چې اته تاسو سره کتاب شو قلم ولري تر څو ولسی د مهمو نقطو څخه نوټ واخلي. اساس سره یو یادښت پروت دی تر څو تاسو د دغه موضوع د زده کړې په برخه کې تاسو سره همکاري وکړي. د دې تر څنګ په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ دنده مو زده کړې وي تر څو نن ورځ به هم دغه د نن ورځې موضوع لپاره آماده اوسي او وکولای شي چې ډېر ژر باندې وپوهیږي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې درس مو د افغانستان اساطیر تاریخ دی. چې د افغانستان د اساطیر تاریخ کې درې مهمې کورنۍ چې هغه پښتدیان، کینیان او اسپانیان د دې اړوند بحث وکړو او ډېر مهم معلومات په دغه کورنۍ اړوند لاسته راوړو. د افغانستان په اساطیر تاریخ کې درې مهمې کورنۍ معرفي سوې دي چې یو لاغو څخه پښتدیان دي. راځو پښتدیان پیژنو چې دا څه ډول یو کورنۍ و. هوشنګ لمړنی اوستای پهلوان دی چې هغه د دیوانونو سره جنگیده، د دیوانو سره جنگیده پر هغه باندې وکمنه درلوده. هوشنګ د کیومرس دولتي څخه و چې د پښتدیانو لړۍ د نسل څخه ده. یعنی هوشنګ چې و هغه د کیومرس پچا دولتي څخه و چې دغه د پښتدیانو کورنۍ یا دغه د پښتدیانو لړۍ هم د نسل څخه پیلېږي. یعنی هم دغه هوشنګ څخه د پښتدیانو لړۍ پیلېږي. هوشنګ د بوختي یا اوسنۍ بلخ شار د لومړی قانون جوړونکو په توګه پیژندل شوی. یعنی د بلخ په شار کې یا د بوختي په شار کې لومړی قانون جوړونکو ونه ځکه په همدغه نوم د پیژندل کیږي او همدغه لومړنی قانون جوړونکو نوم د تور کول شوی وو. تر هوشنګ وروسته تیمور سوک تر سیږي چې هغه بیا د وو هیوادونو د ټولواک په نوم یادیږي. یعنی د پر دوه وو هیوادونو باندې د واک ترلودي نو ځکه د وو هیوادونو د ټولواک په نوم پیژندل شوی وو. یعنی دا تیمور پاشا چې وو هغه د هوشنګ څخه وروسته واک تر سیږي او پر وو هیوادونو باندې واک لري او دغه د وو هیوادونو د ټولواک نوم د تور کول کیږي. له تیمور څخه وروسته بیا واک جمشید یا یما تر سیږي چې بیا د افغانستان په اساطیر تاریخ کې ډیری حماسي او عشق کیسې لري چې د هغه مهال هغه ډېرې مشهورې کیسې چې د هغه ډېرې زیاتې دي. د بېلګې په توګه یوه کیسه چې یوه هغه د رستم او سهراب او د کاوه آهنګر د کیسو یوه کیسه ده چې هغه ډېرې مشهورې کیسه ده. دغه د یما پاچا یا د جمشید په وخت کې د کاوه آهنګر کیسه د داسې پیښو او د داسې حقایقو او واقعاتو پر بنسټ جوړه شوې وه چې هغه یو کس د اوا آهنګر په نامه د خپل پښګری څرمنه د بیرغ په ډول د هغه خپل د نیزې پر سر یې وتړله او خلک یې راټول کړل تر څو د زحاق او د هغه د ظلم د هغه د ستم پر ضد باندې قیام وکړي یا د هغه په وړاندې پاڅون وکړي چې خلک سره راټولیږي. بیا همدغه بیرغ پورته کیږي او دی پاتون کوي چې په پای کې زحاق د مینځ وړل کیږي او کاوه هنګر بریالی کیږي. هغه وخت رسیږي چې دغه د جمشید یا د یما هغه د همغه محل یو ډیره مشهوره کیسه ده د افغانستان په اساطیر تاریخ کې. دوهمه کورنۍ د افغانستان په اساطیر تاریخ کې د کینیانو په نامه یادیږي چې دغه کینیان د افغانستان د اساطیر لړۍ یو بله کورنۍ ده چې په پخوا بوختي شار یا اوسنۍ بلخ شار کې واکمني درلوده. دغه کورنۍ بیا په شاهنامه کې دی ته د کینی نمبر کول سوی دی او دغه کورنۍ لومړنۍ ټولواکي یا هغه لومړنۍ وخت چې رسیږي هغه قبات نومې ده چې 15 کاله واکمنی کړې ده. د دوی لومړنۍ ټولواکي د قبات په نوم یادیږي چې هغه 15 کاله پاچاهي کوي. د هغه څخه وروسته د زوی کیکاوس پر تخت باندې کښینی چې هغه به د پروډوسر جنگیږي او پر هغه باندې بریالی کیږي. د کیکاوس څخه وروسته سیاوش وخت رسیږي چې سیاوش بیا ولړیږي د تورانیانو سره په مخامخ جګړه کوي او په همدغه مخامخ جګړه کې دوی وژل کیږي او لمنځه ځي. د هغه څخه وروسته بیا کې خسرو وخت رسیږي. کې خسرو د خپل پلار یعنی د سیاوش د انتقام یا د غچ اخیستلو لپاره بیا هم د تورانیانو سره جنګیږي چې په پای کې تورانی افراسیاب او د هغه ورور په زنجیر وتړل او بیا وژل. چې په دې سره د کینیانو کورنۍ هم پای ته رسیږي او اسپا کورنۍ رامنځته کیږي. اسپا کورنۍ بیا د کیانی کورنۍ څخه ورسته واک ته رسیږي. دغه کورنۍ د افغانستان په تاریخ کې یو بله کورنۍ ده چې د اسپا کورنۍ په نوم یادیږي او د اسپا کورنۍ په نوم شهرت لري. د دې کورنۍ لومړنی ټولواکی چې و هغه لهراسب نومېده. دغه کورنۍ هغه لومړنی پاچا یا هغه لومړنی ټولواکی د لهراسب په نامه یادیږي. لهراسب خپل مرکز د بوختي څخه د بلخ نوبهار ته راولي او هغه هم د تورانیانو په وسیله وژل کیږي. دی چې و یو ډېر باهمته عادل او د لوړ شخصیت خاوند و. همدارنګه دی د زردشت تګلارې پیروي وینې په زردشتي مذهب باندې و. داسې ویل کیږي چې زردشت خپل کتاب 2000 نسخې لیکلې وې چې د وهران په اردن کې ساتل کېده چې دغه معبد د ګشتاسب لخوا په بلخ کې جوړ شوی و یا ودان شوی و. د ګشتاسب څخه وروسته دغه لړۍ نور پاچاهان هم واک ته ورسېدل. د بېلګې په توګه اسفندیار، داراب، د همای زوی او داسې نور دي چې په دغه لړۍ کې واک ته رسېږي. د دې ترڅنګ باید وویل سي چې د افغانستان اساطیري تاریخ پر درو سرچینو باندې ولاړ دي چې هغه اوستایي متون، د فردوسي شاهنامه او په همدارنګه شفاهي کیسې دي چې تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ترمنځ دا رواج لري او د افغانستان د خلکو ترمنځ یو بل ته سره لیږدول کیږي. په مختلفو ډولونو تر اوسه هم دغه سرچینې پاتې دي. نو دا اوس موږ د اساطیري تاریخ هغه درې مهمې کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې مول چې درې مهمې کورنۍ معرفي سوي دي. یوه کورنۍ پیشتادیان وه چې د پیشتادیانو د کورنۍ اړوند مو لنډ معلومات لاسته راوړل چې هوشنګ د دې لومړنی ټولواکی و او دی لومړنی استایي پهلوان و چې د دیوانو سره جنګېده او پر هغو باندې واکمني درلوده. د خپل هوشنګ بیا د کیومرس د اولادې څخه و چې د پیشتادیانو کورنۍ هم دغه د نسل څخه ده. بیا مو دا ویل چې هوشنګ د افغانستان په بوختي شهر کې د لومړنۍ قانون جوړونکي په نوم پیژندل کېده. تر هوشنګ څخه وروسته تیمور واک ته رسېږي چې هغه بیا پر اوو هیوادونو باندې واک لري او د اوو هیوادونو د ټولواکي په نوم یادیږي. د تیمور څخه وروسته واک جمشید یعنی یما ته رسېږي چې د افغانستان په اساطیري تاریخ کې هغه ډېر مشهور دی او ډېرې په زړه پورې حماسي او عشقي کیسې لري. د هغه یوه کیسه مو وویل چې د کواهنګر کیسه وه چې هغه راولړېږي د خپل پشکري څرمنه د بیرغ په رقم د نیزې پر سر تړي او خلک راټولوي تر څو د زهاک او د هغه د ظلم او ستم پر وړاندې قیام وکړي. د هغه په وړاندې پاڅون وکړي چې په پایله کې زهاک له منځه وړل کېږي او کواهنګر بریالی کیږي. دوهمه کورنۍ مو وویل چې د کیانیانو کورنۍ ده. کیانیان کورنۍ د پیشتادیانو د کورنۍ څخه وروسته رامنځته کیږي چې دا د افغانستان د اساطیري تاریخ یو بله کورنۍ ده. موږ وویل چې دوی په بلخ کې واکمني درلوده. دغه کورنۍ ته په شاهنامه کې هم کیانی ویلې ده او د اوستا په لیکنه کې د دوی هغه لومړنی پاچا یا لومړنی ټولواکی چې و هغه د کیقباد په نوم یاد شوی دی چې د رستم پهلوان په غوښتنه په بلخ کې پر تخت کښېني او 15 کاله واکمني کوي. د کیقباد څخه وروسته د هغه زوی واک ته رسېږي چې د زوی یې کیکاوس نومېږي. یعنی کیکاوس پر تخت کښېني چې هغه بیا د پردیو سره جنګېږي او پر هغو باندې بریالی کیږي. د کیکاوس د مړینې څخه وروسته سیاوش واک ته رسېږي. سیاوش بیا د دې کورنۍ هغه ډېر ځواکمن ټولواکی و. دغه واکمن بیا هم د تورانیانو سره جګړه کوي. د هغه سره مخامخ جنګېږي او په همدغه مخامخ جګړه کې د منځه ځي یعنی وژل کیږي. د کیکاوس څخه وروسته کیخسرو واک ته رسېږي. دوی هم د تورانیانو سره جنګېږي د دې دپاره چې د خپل پلار د وینې غچ یا انتقام واخلي چې په پای کې توراني افسریاب او د هغه ورور یې په تنظیر وتړل او ویې وژل. یعنی خپل انتقام یې واخیستی. بیا د کینانو د کورنۍ څخه وروسته یعنی کله چې د کینانو کورنۍ ختمیږي اسپا کورنۍ واک ته رسېږي چې دا هم د افغانستان په اساطیري تاریخ کې یو بله کورنۍ یا لړۍ ده. د اسپا کورنۍ چې و د هغه د هر ټولواک د نامه په پای کې د اسپا کلمه راغلې ده. نو ځکه په تاریخي متنونو کې دوی د اسپا په نوم مشهور دي. دغه کورنۍ لومړنی پاچا یا لومړنی ټولواکی چې و هغه لهراسب نومېده چې لهراسب خپل بیا راولړېږي خپل مرکز د بخت د بلخ څخه یا بوختي څخه د بلخ نو بهار ته راولي. هغه هم د تورانیانو سره جنګیږي او د هغه په وسیله وژل کیږي. دی بیا یو ډیر باهمته عادل او د لوړ شخصیت خاوند و او د زردشت د تګلارې پیروي و. د زردشت د تګلارې پیرو او داسې هم ویل کیږي چې زردشت خپل کتاب 2000 نسخې چې لیکلې وې هغه د وهران په اردن کې ساتل کېده او دغه معبد د ګشتاسب لخوا په بلخ کې ودان کیږي یا جوړیږي. د ګشته سپ څخه ورسته د دغه کورنۍ نور پچهان هم وخت رسیدي چې د هغوی نمونه اسفندیار دراب د همایزو یو داسې نور کورنیانو داسې نور پچهان و چې دوی په همدغه کورنۍ کې وخت رسیږي. په پای کې مو دا وویل چې د افغانستان اساطیري تاریخ پر درو سرچینو یا منابعو باندې ولاړ دی چې هغه استایي متون د فردوسي شاهنامه او شفاهي کیسې دي چې تر اوسه هم د افغانستان په خلکو کې رواج لري. د افغانستان د خلکو ترمنځ سینه په سینه یو بل ته لیږدول کیږي او لا تر اوسه هم په مختلفو ډولونو دغه سرچینې پاتې سوې دي. دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د افغانستان د اساطیري تاریخ درې مهمې یا درې مشهورې کورنۍ ولوستلې. پیشتدیان مو وپېژندل، کیانیان مو وپېژندل، همدارنګه اسپه کورنیانې مو وپېژندلې. د دوی اړوند مو هغه د پام وړ او مهم معلومات لاسته راوړل. نو زموږ د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسیږي. تو راتلونکي درس پورې تاسې بیا هم کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ځوابونه پیدا کړي او زده کړي. اول پوښتنه دا چې د افغانستان په اساطیري تاریخ کې کومې کورنۍ شاملې دي او په لنډ ډول د هغه هرې کورنۍ واکمنان دا چې کوم واکمنان یا کوم ټولواکي په دغه کورنۍ کې و هغه به زده کوي د هرې کورنۍ د جلا جلا. ورپسې دوهمه پوښتنه دا چې لومړنۍ کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې په کوم نامه یاده سوې ده، د هغه اړوند مو معلومات زده کوي او د افغانستان د اساطیري تاریخ درې سرچینې کومې دي، څه ډول دي او تر اوسه هم رواج لري که نه لري. دغه درو سرو پوښتنو ته به تاسې جوابونه پیدا کوي او زده کوي. به درنو زده کوونکو خپل کورنۍ دنده زده کړئ، د هر لوست د پای ته رسېدو سره سم دغه کورنۍ کارونه هم اجرا کړئ او زده کړئ تر څو په راتلونکي درس باندې تاسې وپوهیږئ. لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه کړې وه، دغه ټول د تاریخ مضمون لوستونه یا درسونه یو له بل سره تړلي دي. چې تاسې په یو درس باندې ونه پوهیږئ نو دوهم درس به تاسو ته لږ ستونزمن وي او مشکله وي چې تاسو باندې وپوهیږئ. نو هڅه وکړئ چې د هرې کورنۍ یا د هر لوست د پای ته رسېدو سره سم تاسې خپله کورنۍ دنده اجرا کړئ. زموږ د نن ورځې درس همدومره و. د افغانستان د اساطیري تاریخ اړوند معلومات لاسته راوړئ چې درې مهمې کورنۍ دي. د دغه کورنۍ یادونه یا د دغه کورنۍ اړوند معلومات به موږ په نورو درسونو کې هم ولرو او په ډېر مختصر معلومات نن موږ ته لاسته راوړه. په راتلونکي درسونو کې موږ نور په تفسیر سره هم دغه درسونه لرو. نو تاسې هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس او دغه کورنۍ دنده اجرا کړئ تر څو په راتلونکي درسونو کې چې کله د دغه کورنۍ یادونه کېږي یا د دغه کورنۍ اړوند نور تفسیري ډول سره معلومات موږ لرو یا تاسو ته وړاندې کړو، نو تاسو به په دې باندې له مخکې هم پوه یاست او په ډېر اسانۍ سره به وکولای شئ چې په دغه درسونو باندې تاسې سر خلاص کړئ او وپوهیږئ. نو د راتلونکي ورځې لپاره هم دغه مستاسې کورنۍ دنده ده چې درو پوښتنو ته به جواب وایست. نو تر راتلونکي درس پورې تاسې په مهربانه او ډېر رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلې نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شراغ لاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلو چې په دې تعلیمي سفر کې تاسو همیشنی ملتیا غواړم چې د هر لوستلو اخرنی شی بوره سره مل اوسئ او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې را سره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسې د لوست سره خریدې شي بوره سره ملتیا وکړئ او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسې ګټه واخلي. نو موږ او تاسې نن خپل د تاریخ مضمون پیلوو. لومړی څپرکی دی چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په هکله معلومات لاسته راوړو. په دې څپرکی کې به موږ او تاسې دا چې څه وخت افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان ته د اسلام د راتګ اړوند معلومات لاسته راوړو. د دې تر څنګ د افغانستان اوزاد امویانو په دوره کې، د افغانستان اوزاد عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو او مسلمانو عربو یو پر بل باندې متقابل اغیزې، د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډېر په زړه پورې معلومات به د همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې تر څنګ دغه څپرکی یا دغه لوستلو څخه مو په دې فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي، همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې تر څنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو، دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه، په دې به وپوهیږو. او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو، همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسې هم هڅه وکړئ چې هر لوست ته په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده درکول کېږي. تاسې هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کوي، یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کېږي، د هغه لوست په پای کې تاسې کورنۍ دنده اجرا کوي، ورسره زده یې کوي، تر څو وکولای شئ چې تاسې په هماغه درس باندې ډېر ښه وپوهېږي. او تر څنګ یې زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړلی دی، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه په بل پورې تړلي دي. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د اخرې موضوع کورنۍ دنده زده کړئ، تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسې ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږي. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلوو، چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ او تاسې دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوضاع څه ډول وه، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوضاع څه ډول کېږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال، د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو شوی و، یعنی د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان و، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیز کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیزه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي وایانو واکمني درلوده، چې دغه د افغانستان هر سیمه یا هر برخه مثلا شمال، سویل، لویدیز، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې، یعنی په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکانو حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلود. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم فاصلت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ، خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وه. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود و چې خلک یې د ډېر ستونزو سره مخ کړي وه. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود، په ښځو باندې به ظلم کېده. د دینی پلوه هم زموږ هیوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بیلابیل ادیانو منونکي وو، یعنی مختلف دینونه به دوی معنی په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وو په افغانستان کې. یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وو، یا د دغه دین پیروان وو. دوی به معمولا لمر ته عبادت کوه، لمر ته عبادت هم رواج درلودی. د بلې خوا د لوړ پوړو شخصیتونو، د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه، چې په همدغه وخت کې د اسلام اوازه زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن، خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین دعوت کوونکي او مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هیواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل.
د افغانستان پر طرف باندې د اسلام پر مختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پر مختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او د خواته هم پر مختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی شهر و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا شهر ونیوي او اسلام دغه شهر ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی شهر و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې داخلي. وروسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکر لاس ته ورغلل او نورې سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړل. په تېره بیا د یو څلوېښت سپوږمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هېواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع سوه چې کله دننه په هېواد کې ځینې کورنۍ عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنې دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سوه. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته او هلته یې اسلام خلک اسلام ته راوبلل. د اسلام دین یې دغه هېوادونو ته دغه نورو سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه حال ډېر سوه چې کله زموږ د هېواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوې وتړلې. دوی بیا هم هڅې وکړې او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هېواد هر ګوټ ته، زموږ د هېواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره و، او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوضاع څه ډول و، موږ په دې باندې وپوهېدلو. یعنې مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راسي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودې چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنۍ لاندې راسي، یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ وویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمنۍ شروع و، د یو جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ په ټولنه کې به د ټولنیز لحاظه ستونزې ډېرې وي، د خلکو ترمنځ، مثلا د دوی ترمنځ د وینې په لحاظ باندې توپیر کې، د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات و. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دوی ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و، چې دغه ټولې ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود، ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي وه چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې ښخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم، د شتمنو، مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظه فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستی، دغه ستونزې هغه څه وې چې په افغانستان کې هغه مهال اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی، یا اسلام د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې د افغانستان په لور پرمختګ وکړ او د اسلام لشکر یا مجاهدین افغانستان ته راورسېدل، نو خلک یې د یو څښتن، عدالت، برابري دغه لور ته راوبلل او د اسلام خپرېدل پیل سوه. د افغانستان هر ګوټ ته، د افغانستان هرې سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدی. او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپلې ولکې لاندې راوسته، چې بیا دغه د وخت په تېرېدو سره د شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته بیا هم دغه پرمختګونه ډېر زیات سوه او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان دننه ځینې ځواکونه ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه یا دغه ملاوی وتړلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوی تړي او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتیږي او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس درنو زده کوونکو درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درس پورې تاسې کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي د همدغه لوست څخه او دغه څلورو پوښتنو ځوابونه تاسې 6 دقیقې تر څو په دغه درس باندې تاسې وپوهېږي او راتلونکي درس ته تاسې هم چمتو اوسئ ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسې ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسې د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمني درلودل. نو تاسې وایاست چې په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بله پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نمونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه. تاسې هم وایاست چې هغه کوم دینونه وه یا کوم ادیان وه چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. د دې تر څنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې. د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسې دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس ته په مهربانه او ډېر سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیشلی نامه سلامونه ونی کې هلی مې ومني درنو زکونکو هله د چیروغ او جوړ سي او خپل تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوست شرغ لاس وایم. هله د چنن ورځ هم د لوست سره خرګنی شي پور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ازبکستان د هیواد په حق لده او د دې تر څنګ د تاجکستان، ترکمنستان د هیوادونو په حق لبه هم معلومات لاسته راوړو. هر هیواد په پیژنو چیرې موقعیت لري او هغه هیواد څړول تاریخ لري. د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو او هر هیواد په شو پیژنو. نو لومړنی موضوع د ازبکستان د هیواد په حق لده. دا چې ازبکستان هیواد چیرې موقعیت لري او څړول هیواد دی. د ازبکستان جمهوریت په مرکزی آسیا کې پروت دی او د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او د قزاقستان د هیوادونو سره ګډه پوله لري یا د دغه هیوادونو سره په ګډ سرحد کې پروت دی. د ازبکستان پلازمینه د تاشکند شهر دی او د دغه مځکی د دغه هیواد د ځمکې پراخوالی 4,400 مربع تر رسیږي او همدارنګه د خلکو شمیر یې تقریبا 2,300,000 کسو تر رسیدي په 2016 زیږدیز کال کې او د دغه هیواد رسمي ژبه چې ده هغه ازبکي او روسي ده. په 2016 کال زیږدیز کال کې په دغه هیواد کې سرشمیرینې سوي وي او د همدغه سرشمیرینې د مخې د دغه هیواد خلک چې وه هغه مهال تقریبا 2,300,000 کسو ته رسېدل او د دغه هیواد رسمي ژبه موږ ویل چې ازبکي او روسي وه. او د دې تر څنګ د دغه هیواد پلازمینه د تاشکند ښار دی او دغه هیواد د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو سره ګډ سرحد لري. په لسمه زیږدیزه پیړۍ کې د اسلام پراتګ او د اسلام په خپرېدو سره د اوسنۍ ازبکستان سیمه چې وه د هغه مهال د سامانیانو د قلمرو یوه برخه وه. یعنې سامانیان په دغه هیواد باندې په دغه سیمه کې واکمني درلوده. د وخت په تیریدو سره بیا د سامانیانو وروسته په دغه سیمه کې په ترتیب سره غزنویان، سلجوقیان، خوارزم شاهان، مغولان، تیموریانو هم په دغه سیمه باندې واکمني کړې ده او اوس مهال ازبکستان افغانستان یو خپلواک جمهوریت دی او دولس ولایتونه لري چې دغه دولس ولایتونه یې د تاشکند ولایت، اندیجان ولایت، بخارا ولایت، فرغانه ولایت، همدارنګ جیزک، نمنګان، نوایی، قشقدر یا سمرقند، سر دریا، سرخان دریا، خوارزم او د قره قلقستان خپلواک جمهوریت دی. دا هغه دولس ولایتونه دي چې په دغه د ازبکستان په دغه سیمه کې موقعیت لري، یا دولس ولایتونه دي چې د ازبکستان په هیواد کې دي او دیارسم د قره قلقستان